خدار غي تور چې کرنے د پاره د مازی دومره خلکو ډوډۍ ما خبر د پاره دومره خلکو ډوډۍ یا پر سره د چین کې ځم دا طریقه باندې غم د کیږي بیا چې کوم داسې یو قدرتي اپات راشي یا داسې بم ورزيږي یا لوی حادثه شي نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ولې جذبه نسبتا زیاته را پیدا شي دا غي سره مالی مرسته هم ډېره زیاته کوي دا غي سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی کوم چې د په وینا باید وساتل سي نوموړي په سواد کې د ناوړه روایتو په اړه داسې وویل
په سواد کې چې زما په نظر کې کم د ټولو نه یو بد عمل دی نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیب جهان دلته کې روان دی دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته خو دلته کې دغه رسمونه چې زموږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېر زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي یو حواله خو ښه چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي خو دې کې زموږ تهذیبي او زموږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري خو کیسه د دې برعکس ده د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوې نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل
باور خو زما خیال چې موږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولای ځکه چې دې حالاتو موږ ډېر زیات وځپلو په کورونو د دننه زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر ساده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی ځکه چې په هغه کې یو کس طالب وو د هغې وروسته د اپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بلاسټ کړی دی هغه تباه کړی دی د هغې کې دا نور رونه هم ټول متنفر شو دی ځکه چې قصوروار یو کس او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه زمونږ په دې حواله باندې بد اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی د پلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خويندو جرګې مشره تبسم عدنان مشال ریډیو ته ویل د سواد په ټولنیز ژوند کې ل میرمنو سره توپیری چلن او زیاته کیږي
غریلو تشدد داغه سره کمی تړلي خبري نوري اغا دلته هم موجود دي زنانه سره چې دي نو د پیدایش نتی داغه سره ظلم زیاته شروع شي نه ځین چې داغه د مرګ پوری داغه سره دا زیاته رواني غیرت په نوم باندې پوخا قتل کیدو اوس چې دي نو د خودکشي نوم ولا ور کړی دي دا سي دوه کیسونه زما مخې لراله چې اغا جنې خودکشي نه کړې خو زهري ولا ور کړی او وی چې دا دي خودکشي کړی دا
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي
اول خو هغه ته حق پته نشته چې زموږ څه حقوق دي دغه خبره ده چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه هغو ته پته نشته چې زموږ څه حق دی موږ دا حق اخلو څنګه خو بس د یو تیاری په شان د خپل ژوند تیری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې
د ټول نژاد چې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي که هغه د حکومت په نوکرو کې که هغه بل چیز وي که هغه یو عام د کور ښځه وي که هغه د غریزو علاقو ښځه وي خو تکلیف هغې زیات لیدلی مونږ چې کوم حالات لیدلي دي کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سټرس او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي نو دا د هېرېدو خبرې نه دي یا خبره کېږي د خلکو دا زړه د ویرې نه بیا دوباره ډک شي
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي
خپل معاشري دی رونو ته دا زمونږ بچو ته زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپل زنانه له اعتماد ورکړي د دې حقونه مه خرابوي که هغه د جایداد حق وي که د هغه د تعلیم حق وي که هغه د خپل د رای اظهار حق دی دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی د دې حق نه هغو تاسو ولې محرومه کوئ
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سوات هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي
دا د سوات سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډیری ورته موږ وایو نو په شاډیری کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سوات کوم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي کومه تامبه چې موږ یادو هغه ډېره زیاته ده دغشن په سوات یو بل سایډ دی نکتخیل ورته موږ وایو په نکتخیل کې آیرن ډېر زیات آیرن اور چې کوم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي کوکاری زمونږ د سوات چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي ګولډ چې ورته وایي د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سوات زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو ویل کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په درېیم نمبر باندې اعلی زمرد دي کورنډم دي په ملمجبه کې په کورن په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټ ورته وایي دا هم ځای په ځای دي په سوات کې ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سوات چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي نو دکلته چې کوم دی کرومایټ په ډیره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي
نو موږ وایي د سواد د مزکی سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابت دنیا کې دیارلس دسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټې دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کیږي پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سوات هم حسابيږي دلته کې په سوات کې یوازې سلوېخ قسمه مڼه پیدا کیږي دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کیږي او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سرړو صحت نه دی معلوم شول ډېر زیاته پیدا کیږي وریجې چې وته وي کنه چې میوه پیدا کیږي او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي
امجد علي صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوري په سورک دي
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده اسلامپور او تموي سلامپور او تموي دا غي زیاتره خلک چې کوم دي نو لکه ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي 50% د آبادی چې دا غوسته زراعت سره ټچ تا ډیر 50% چې کوم دي دا خلک بهر زمګا په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي نو دوی د خپل کارونو چې کوم دی هغه طرف ته روان دي
نومیالی د دغه سیمې
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې سوی دی د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ
بادشاہ اویسو او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہي په 1415 کې دلته ختم شو د دې سواتیانو د او کابل د اړه او د کندهار د اړه یو نوی قبیله راغله چې هغه هم پښتانه او د غزاړو سواتیانو کوټلي پښتانه چې هغې د یوسف زین په نامه باندې چې مې د دې حکایت چې و هغه ملک احمد بابا و او د ده وزیر یا د ده مشیر یا د ده لارښود چې استاد ورته زه ویلی شم چې هغه شیخ ملي بابا دی د شیخ ملي بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماوانی په تیر کال کې ډېر لوی کانفرنس په دغه شیو په بټخیله کې دلته بیا د سیدو بابا د راتلو پورې چې هغه تل یو مجاهد ځان له کول او سبق کې وي او سپیری موریدي او دا خو زما په نظر خدای عزیز دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی سرغور سړی دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. نو د دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا چې کهونه د هغه نصیب په 1911 کې د میا ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوطه او یو پخه مثالي بادشاه چې سړی د اکبر سره میښودی چې لاشوک پر میښودی چې پخپله بالکل نالوستی سړی و بې سواد نه مینو شي کړی. نو په 1900 یو کم په دوستم کې د هغه یو قابل دی چې هغه اسلامي کالج یو پېښور یو ډېر ښکلی اسټوډنټ و طالب علم و سبقوالو هغه میجر جنرل جانزی راغی د پلار په ځای باندې استاد بادشاه شو. خو پاکستان هر څنګه فیصله چې وکړه د هغه یحیی خان دور و په یو ریډو په اعلان باندې په 1900 یو کم اویم کې زمونږ دا محلي بادشاهي ختم کړو چې خدای ګواهی مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد پاړه معلومات اوریدل. ل دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیدي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې. خود مشال رادیو اوریدل مه هیروي.
شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو غرن خلق یو کارونا د بازار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو چولے دس پوگ میں پرنا پستن کی تار شو چولے دس پوگ میں پرنا چراغ کی تیل نسی زدا د تاوان کار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو چراغ کی تیل نسی زدا د تاوان کار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار پنی مورستری نارا گرزو ناچی رکشو پکی پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نکو پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نکو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نکو زلف خو زلف دی چلاس پری وہو پندرا کوی پپرات پڑی ہم گماند جوندی مار نکو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نکو پپرات پڑی ہم گمان د جن دی مار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہس دا ولو سنگار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہس دا ولو سنگار نہ کو